ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شازمی او ټکنیکی ملګری اسحاق مری نیکی هلی او سلامونه ومني په اسلام آباد کې روان د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ یا لاریون د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړوي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې د مشال رادیوي مجله ونی د خبرونه به وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه عظمی.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی. د پاکستان وزیر اعظم د زده کوونکو لپاره د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر اوربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللی. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د دې ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. تېر شپه پرلتوال ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه له جمعیت علما اسلام سره د حکومت ضد مبارزه کې ټینګ ولاړ دي. د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی تیر ماښام خبر اعلان تول چې پرون له حکومتي مذاکراتي کمیټي سره د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي غونډه سوي چې پکې دوی د احتجاجي مارچ پر غوښتنو ټینګار کړی دي. نو موږ زیاته کړه چې دواړه خوابي بنن مازیګر 3 بجې بیا غونډه کوي. بلخو د وزیر اعظم له دفتر پرون خبرسي بیان کړه غلی چې عمران خان تیر ورځ د خپل اتحادي ګوندونو یو غونډه تول د اپوزیشن پر غوښتنه به هیڅ وخت استعفا ورنه کړي. نو موږ زیاته کړه چې اپوزیشن د زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نوم د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق لوی غونډه تول چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زده کوونکو سره مرسته کیږي.
په اصل کې دا پروګرام د هغو قابل زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د مازورو خلکو ده. 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي.
ځوانان د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره له اوس څخه د ډسمبر تر 30 نیټې خپل درخواستونه د انټرنیټ له لارې د پاکستان د لوړ زده کړو له کمیسون یا ایچ ای سی سره جمع کولای سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي زلو زده کوونکو د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وايي دا وظیفې دي زیات کړل سي. لکوړ څخه شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې تښتول سوی ځوان د تاوان ورکولو باوجود تښتونکو وژلې دي. لسم ټولګي د دې زده کوونکي غوث الله مړی پرون د بلوچستان په قلعه عبدالله کې وموندل سو. د نوموړي خپلوانو مړی پرون ماښام په کوټه کې د وزیر اعلی د کور مخ ته د احتجاج په توګه شی وو. پر دغه موقع په احتجاج کې برخه اخیستونکي د تجارو د اتحادیې یو مشر بدرالدین کاکړ مشال رادیو ته وویل
زموږ د دې ښار یو تاجر دی کریم اغان میش دغه بچی په 14 اگست په ورځ باندې غواسوي ول ایف آی آر او کال سی وراتلو د پیسو د پاره د تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت بی غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او د خلکو تاوان هم پروندور کړی دی.
احتجاج کوونکو د پیښ د عاملینو د نیولو او هغوی ته د سزا غوښتنه کوله چې د وزیر اعلی جام کمال د نماینده وفد تر ډاډګرین وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړ او مړی له هغه ځایه یووړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر اوربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره آی اس آی ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ګران هیواد د ناسم چلند په اړه نور تفصیل ورنه کړ. تر دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپل قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانیانو په شمول د ټولو بهرنیو سفارتکارانو خوندیتوب د ژمن دي. یاد وزارت زیاتوي چې له سفارتکارانو سره د هر ډول ناسم چلند او دوی ته د ورپېښو ګواښونو د ادعاو په اړه به څېړنې کوي او ژر تر ژره به دا مسله هواروي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده. ریټرز او ای پی خبری اژانسونو یو ترک چارواکی د نوم نشودو په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیول. د ریپورتون تر مخه رسمي د هغه 15 شپته کلن خاوند نجور او 15 ماشمان د شام په شمال غربي برخه کې د ترکیه تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو کنټینر کې اوسېدل. دغه ترک چارواکی د رسمي نیول د معلومات خزانه موندل بللي او وایي تمه ده چې له هغه به د داعش د طریقه کار پاړه ګټور داخلي معلومات ترلاسه شي. البغدادي د اکتوبر پر 28 د شام په ادلب صوبا کې د امریکایي انګور ځواکونو په عملیات کې وژل سو او داعش د اکتوبر پر 13 ابو ابراهیم الهاشمی القریشی خپل نوی مشر وټاکه. امریکا د ایران لسر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره پر نږدې تعلق لرونکو نه کسانو بندیزونه لګولي چې پکې د نوموړي د دفتر مشر د هغه یو زوی او د ایراني عدلي مشر هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې واشنگټن د ایراني ځواکونو مشر هم تر بندیزونو لاندې راوستي دي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې پرون تهران وویل د 2015 کال اټومي تړون لژمنو لا نور په شا کېږي، اوس به اټومي بټۍ دوه چنده کار کوي. د امریکا د خزانه وزارت لخوا جاري سوی بیان وایي په دې بندیزونو کې هغه غیر منتخب کسان په نښه کوي چې آیت الله خامنئی ته نږدې دي او بې ثباته کوونکي تګلارې عملي کوي. قزاقستان، سودان، برازیل او یو شمیر نور هیوادونه تیر کال د انټرنیټي ازادۍ په حواله تر ټولو بدترین هیوادونه ګرځول سوي دي. په واشنگټن کې میشتي د ازادۍ او جمهوریت د څار خپلواک ادارې فریډم هاوس نن د انټرنیټي ازادۍ په حواله خپل تازه راپور خپور کړی چې په کې راغلي حکومتونه د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو څارنه او انتخابات کنټرولوي. د دې رپورټ تر مخه په ځینو هیوادونو کې حکومتونه په واک د پاتې کېدو لپاره یا خو ځینې ویبپاڼې بندوي او یا انټرنیټ ته د رسۍ مخه نیسي. د دې رپورټ تر څنګ جاري سوی یو بیان کې د فریډم هاوس مشر مایک ابراموویټس ویلی یو شمیر حکومتونه په دې اند دي چې د ټولنیزو رسنیو د مخنیوي پر ځای دا د خپلې پروپاګندې لپاره استعمال کړي. په دې رپورټ کې د 15 هیوادونو جاج اخیستل سوی چې په کې په 40 کې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره پرمختللي پروګرامونه لیدل سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس تاسو پام د کرنسي بیو او د موسم د حال پر لور راګرځوم چې سرا ظهیر وړاندې کوي.
نن د نهې پورې اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په 156 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپۍ 70 پیسې او په 103 روپۍ 30 پیسې. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 120 روپۍ 60 پیسې او په 120 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 30 پیسې او په 200 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 99 پیسې غستل کیږي او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خورې وي او په ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 40 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرم صوبې مو د سراج زهیر ناورې دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: په اسلام آباد کې روان د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ آزادۍ مارچ ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن تیر شپه وویل په بلوچستان کې د یو ځوان د تختونې او د هغې او بیا د هغه د وجنې پر ضد نن کاروباریانو احتجاج کړی.
پیسو د پاره که تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت بې غوري ده، خبرې تر سره نه ورسوله او دا خلکو تاوان هم پروند ورکړی دي. نن دا د ډیډ باډي د خبره مسئله ده.
په بلوچستان پوهنتون کې د جینکوز د کوونکو د جنسي زورونې لړۍ دوام لري. یو جنۍ وایي
د کې د باوسی د خپل بتره ځای خوشول اتصال نشته او مسته جوړې نه جوړې دي. د لبوې رجه خپل بدنامي خپل بدرنګي وجه بد شاته سي.
د دې تر څنګ د مشال رادیوي مجله هم د دې خبرونه برخه جوړي پرسته نیمه کې به ووري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپه بجو پورې تاسو نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه او مشال اپ باندې هم اوریدئ شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د نااهله حکمرانانو په موجودګۍ کې معاملات نشي سمېده. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې په اسلام آباد کې پیل کړی خپل احتجاجي پرلت به هله ختموي چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا یقین دہانی ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
د نومبر په څلورمه د اپوزیشن ګنګوندیز غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د کوم مقصد لپاره چې اسلام آباد ته راغلي یو نو هغه تر لاسه کولو ته نږدې یو، ځکه چې اپوزیشن ورته په ګنګوندیز غونډه کې باور ورکړو چې پر دې محاذ به ایوازې نه پرېږدي او اجتماع د پاسېدو فیصله به په ګډه سره کوو. د دې مارچ په وجه حکومت یوه مذاکراتي کمیټه راولېږله او وینا یې وه چې په یو شرط سره خبرې کول غواړو. نو ما ورته وویل چې متاثره فریق خو مونږ یو، نو مطالبه او شرطونه به هم مونږ دو. تاسو ته د شرطونو او مطالبو هیڅ حق نه دی حاصل تر څو چې مو وزیر اعظم کور ته نوی لیږلې، تر هغه وخت به په قلاره نه کینو. نن حکومت ځکه مذاکراتو ته مجبوره شوې چې ټول سیاسي ګوندونه او قام یې پر ضد رایوځي شوي دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا ورکولو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی و، خو وزیر اعظم استعفا ورنکړه. د نومبر په درېمه د مارچ ګډونوالو ته وویل د اپوزیشن په ګنګوندیز غونډه کې خپل منځي سلام مشورې وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. د اکتوبر په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو د پارلماني پارټۍ غونډه وشوه. د وزیر اعظم دفتر نه جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی غونډې ته د وزیر اعظم وینا وه د اپوزیشن په غوښتنه کله به هم استعفا ورنکړي، ځکه چې دوی په ملک کې انتشار غواړي، خو موږ لبا د صبر او زغم نه کار اخستل وي او اپوزیشن دې برداشت دوی کمزوري نه ګڼي. د ترڅنګ تیر ماښام حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په اسلام آباد کې ملاقات وکړو او دواړو خواو خپل غوښتنو نه یو بل خبر کړو. د ملاقات وروسته د حکومتي کمیټه مشر پرویز خټک رسنۍ ته وویل موږ د اپوزیشن غوښتنو نه ځان خبر کړو او دوی زمونږ خبرې واورېدې. موږ به د خپلو مشرانو سره کینو او د غوښتنو په حق لبه ورسره خبرې کوو او هیله لرو چې نن به زمونږ کومه بله ناسته کیږي نو ښه پرمختګ به پکې وشي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نه مخالفو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. غوښتنه یې ده چې عمران خان په مشرۍ حکومت دې استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس، لنډې صفې 2110، پنځه زره اووه سوه شپېته، 13500 او 1380 کلو هرتس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تاجرانو بیګا د سوبې د اعلی وزیر د کور مخې ته له هم یاد خارسه مو د مخ کې یو تختول شوی ځوان غوث الله د مړي مندل کې دوه پیښې پر ضد احتجاج وکړ. د دې احتجاج حال ایوب ترین راکړي.
نزدید ونیم میاستی مخشی ده کوچ سخت ده تشتول سوی زوان غوصله منی تیر ورز پا کل عبدالله که مندل سوی دی. ده پوست مارتم روز ده دکترانو ده غوصله منی و خپلو خپلوان تا وز پاری. چاچی تیر ما شام پا کوچ که ده وزرالا ده ودانه و مخته ده اتجاج پا توگه ده منیش یا غوشتنه کوله چی پا پیش که تورن که ساندی سم ده لاسه ونی ولسی. بلوچستان ده اتجارو ده اتیادی ده کوچ مرسیال مشر بدرودین کاکر و مشال ریدو تا اول چی ده غوصله خپلوانو دا حکومت هر دروازه ورته کوله و خو نا امید پاتسول.
یاد مرده د شهر یو تاجر دی کریم اغان میش دغه بچی و 14 اگست ورځ باندې غواسه ویول تقریبا 2 نیم میاشت کې جده نادره کول اف ای آر او کال سی وراتلو د پیسو د پاره دا تمام سلسله سره د پدې مابین کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او دا خلکو تاوانوم پروندور کړی دی. نن دا د ډیټ باډي دغه برامه سوی ده. دا دغه ظلم خلاف دا کړ د تاجران دا کړ سره یو زیدي چې دا ظلم د ظلم چې سو دی غندنه دی اور کم چې ظالمان پدې کې ملوث دي هغه تر کې پر کردار پورې ورسول.
دغه مزاینه چاند څلور ساعت څخه د زیات وخت لپاره د وزیر اعلی د کور و مخته ناستو او جنو بیا وټایرو ته هم ور اچولې وو. د دوی په وینا چې دا غوکاران لوري د ایران او افغانستان څخه ودی ته ټلیفون راتلی او 50 لک روپۍ تاوانې هم ادا کړې وو، خو چې کله نور تاوانې طلب کړي نو خپلوانې انکار ورته وکړي. په دې ترڅ کې د السادات کون چیرمن سید فکر هغه وای چې د ولس د ځان او مال په تحفظ کې حکومت ناکام راغلی دی.
نو موږ دا وای چې وزیر اعلی صاحب تر اوسه خبرې دوی یو خبره داده چې دا غمزده خاندان تاسو سلی ورکه او بلخته ودا خان خاندان ته دا ګارانټي ورک چې په دولس ګنټې کې دننه دننه به قاتلان چې په هر ځای کې موږ به ګرفتار کړو. د پاکستان د ایجنسۍ څخه په خړو اوبو کې ستنه نه ورکېږي دا قاتلان چیرې ولاړو.
وروسته د عوامي نشلنګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څنګزي د احتجاج و ځای ته ورغلی او د مظاهره چانو یو پلاوی د وزیر اعلی ودانۍ ته بوتلی، چیرې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان و پلاوی ته تسلي ورکړه چې حکومت به د غوث الله په غوا او وژنه کې تورن کسان ډېر ژر ونیسي او د قانون لاندې به یې په سزا وګماري. وروسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی او مړی د غزا څخه راواخیستی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې چارواکي او د ښځو د حقونو فعالان د یو نوي کمپاین له لارې کوشش کوي د جنسي زورونو خلاف ښځې خپل غږ پورته کولو ته وهڅوي. دوی د جنکو پر میندو او پلرونو غږ کوي چې په دې کار کې مرسته ورسره وکړي. په همدې حال کې زده کوونکي له حکومت ګیله کړلې چې پر جنسي زورونو تورونو کسانو ته سزا نه ورکوي. تفصیل بشیر ګواه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د ساتنې ادارې په صوبه کې د نومبر له څلورمې څخه تر یولسمې پورې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د ښځو زورونې پیښو رپورټ کېدنه هڅول دي. د دې ادارې مشر یا محتسبې صابرې اسلام پرون مشال ریډیو ته وویل د اپریل په میاشت کې یې د کار له پیلېدو راهیسې ځینې پیښې ثبت کړې دي او تورونو کسانو ته به سخته سزا ورکوي.
پیشه سپتی درې محل کړی دی د ایجنسی زورونو د پیشه د بانکونو بیمې کمپنیانو هسپتالونو او تعلیمي ادارو دی. زموږ طریقه داسې ده چې ما ته اول شکایت راوړل کیږي، بیا زه د دواړو خواو شاهد څېړم او سزا وروم. زه ښځو ته وایم چې دا اداره ستاسو ده او په شریکه به ټولنه له دې بدې پاکوو.
تیره میاشت د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړي او تورې پورې کړي چې دغلته د امنیت ساتنې په نامه ویډیو کمرې لګول شوې چې د پوهنتون انتظامی ځینې کسان پې ښځې ګواښیي او جنسي غوښتنې تکوي. د چارواکو په وینا د احتجاجونو وروسته د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال استعفا ورکړې او له پنځو نورو ملازمینو یې تحقیقات روان کړي دي. خو د بولان میډیکل کالج زده کوونکي ډی وی ګل مشال ریډیو سره خبرو کې حکومت په لټه تورن کو او ویل چې پر جنسي تورونو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو لوجه ډیرو جنکو تعلیم پرې خې ده.
امجیت اکشن به خلاف نه اخلي کېږي. هغه ځیر خبر د انفلوئنشل بندا به سن دی لیکي هغه خپل ځان لري زیات ډیفنس کوي سی او بیا هغه بټ مینس کې چې خبره بس ورک سی دا کې د باوسی دغه خلک به تر ازیغه پوسټوله اتصال نشته او مسلته جوړې نجلۍ جوړې چې دله بو ورځې خپل بدنامي خپل بدرنګي د وجه بټ شاته سي مو خپل دغه وي ستې د ضرورت نه سل کا څه بکوینګ دا خپل یو کس نقصاسو موږ بیا شاته کوج پښتون کوم سي دی هغه بیا سل کال شاته لاړ.
په بلوچستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي قانون په 2014 کال کې منزور شو، خو د دې کیسونو اوریدو دفتر تر 2019 کال پورې نه و. اوس د دفتر مشر صابره اسلام ته لوی چیلنج دا دی چې څنګه له پوهنتونونو څخه د وتونکو جنکو مخه ونیسي. د ښځو ټولنیز حرکت په نامه غیر سرکاري ادارې مشره جلیله حیدر وایي دوی د محتسب سره په دې لړ کې د عامه پوهاوي د کمپاین په کولو سره مرسته کوي. بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د اتحادی غړي سبیحه بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د ښځو حالت د ډېری اندېښنې وړ دی ځکه چې څوک شکایت جدي نه نیسي.
د بلوچستان سیستم تاسو ته معلوم دی، د حکومت او تعلیم سیستم خراب دی. دلته څوک د انصاف تمنا لري، وایي چې هسې بدنامي ژو. موږ په تعلیمي ادارو کې فارمونه وویشل او خلک مو وهڅول، خو هیڅوک مخې ته نه راځي.
حکومت د ښځو شکایتونه سرسری ګڼل او پر جنسي زورونو د سترګو پټول نه مني. د بلوچستان وزیر اعلی وین لیاقت شاهوانی د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل دی وای مونږ دوی ته ډاډ ورکو چې دا زموږ ذمہواري ده، دوی زموږ د بلوچستان لوڼې دي. په شکایتونو تحقیقات کیږي، حکومت هیچا سره جوړجاړی نه کوي او هر څوک چې مجرم ثابت شي هغه ته سخترینه سزا ورکول کیږي. په همدې حال کې د بلوچستان محتسبې صابرې اسلام له میندو او پلرونو غوښتنه کړې چې په کورنو کې دې د څرګند خبرو کلتور دود کی او د لوڼو لخوا د جنسي زورونو شکایتونه دي سنجیده ګڼلو سره د دې دفتر ته د مرستې لپاره ورشي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د ځینو سکولونو مشران شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د غیر نصابي سرګرمیو په لړ کې مالی مرستې نه ورکول کیږي او نو هم دوی په سکولونو کې د لوبو سامان لري. د دوی په خبره په میډل او های سکولونو کې غیر نصابي سرګرمۍ لازمي ګرځول شوي، خو د پرایمري سکولونو د زده کوونکو شخصیت جوړونې ته بیا لازم پام نه کیږي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د سکولونو مشران وایي حکومت ورته د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو د لاسمی کولو ویلي، خو دې لړ کې ورته پوره مرسته نه ورکوي. په خیبر ضلع کې د جنکو د سرکاري سکول مشره شاسیه شیر وایي په سکول کې ډېرې جنکې تکړه دي، د لوبو کولو شوق لري، خو د دوی په سکول کې د لوبو هیڅ سامان نشته. نوموړې سیاتوي د مشکلاتو باوجود یې د سکول زده کوونکي د لوبو په سیالیو کې برخه اخلي. دغسی په مردان کې د یو پرایمری سکول مشره نگت سیما وای په پرایمری سکولونو کې غیر نصابی سرگرمیانې ډېرې کمې وي، خو په میډل او های سکول کې لازمی شوې دي. نوموړي زیاتوي په سکولونو کې د لوبو په ګډون غیر نصابی سرگرمیانې د ماشومانو او په ځانګړي توګه د جنکو لپاره ډېرې ضروري دي، ځکه چې جنکو ته له کوره بهر د لوبو اجازه نه ورکول کیږي.
د دې لپاره زموږ پی ټی سی فنډ یي، د دې نه علاوه سکولز کا ایک ایک لا گروپ اسپیشل د سپورټس فنډ لپاره صرف چې دې باندې به سپورټس آیټمز اخلیږي په 2017 کې دراغلې. نو او نور هم خلک ضرورت خورا دي سکول کې. موږ پرایمري ماشومان ته هم داسې ګیم سامان پرووایډ کوي چې هغه د سکیورټیز کې سوالي او سوینو غي به والی او بیا به بار راتلی شي. نشته لکه ګورمنټ ای له چرې سنې دی ورکړي په سپورټس مت.
په پرایمري سطح باندې لکه مطلب زیرو دی کنه، نو زه وایم چې څومره پرایمري له ضروري دی د ماشومانو د هغې د عمر داسې دی چې هغه لوبو طرف ته، نو هغې له ضرور پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د لوبو قائمه کمیټه او تحریک انصاف ګوند غړي عبدالسلام د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د جنکو الکانو دواړو سکولونو کې د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو لپاره فنډس ورکړي او نور اقدامات هم کوي.
ایجوکیشن باندې چې څومره خرچې پیټي ګورنمنت او کم بجټ ورکړي، نو خو سپورې حکومت هم نه ورکړي. هغه باندې ګور سکولونو کې ایجوکیشن سره سره سپورټس چې کمیا خورین ضروري دي. ته جسمانی سے هغه سره د جسم چې جوړي کو سره ته دماغ هم سره خپل د خپل سره خپل دماغ یا هغه سره مست نو موږ د هغه طرف ته چې ګورنمنت دې طرف باندې کار دې د ایجوکیشن باندې سره په سپورټس اکټیویټیز باندې راځي او دې ته فنډ ورکړي. د ریګولر مخ چې کم تیر شو ګورنمنت نو یې په ډبل ډبل دې سره شي یا د خپل تر دې ته د ادارې په ملایي دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د لوبل لپاره شاوخه لس ارب روپو منصوري ورکړي د چپکی ونیم ارب د قبایلی ضلعو لپاره دي. د سوانان لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شنواری د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبای حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونو او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به په هم کوي. خو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دې د اعلانونو عملي کړي.
ا زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ولکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تل
دي باګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هله
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د مشال لیډیو د خبرونو مرکزی څنګه د پخوانی چک وسلوا کې د پټو اسناد په حواله په پراګ کې د افغانستان د پخوانی سفیر ببر کارمل د ژوند یو کال کیسه کوي د اسناد په ورستو کې چک حکومت په ډاګه کړل چې په کې راغلي د خلک ډیموکراټیک ګوند واکمنه پر مهال ولسمشر محمد ترکی لومړی کارمل لدن دی ګوښه کړ او بیا یې د وجنې پلان جوړ کړ چې له وجې یې هغه په چک وسلوا کې پناه واغسته په امیر ساحل د لیکنې مهمه برخه وروي
د 1950 او 1950 زیږیز کال په ژمي کې د هغه وخت افغان کمیونیستي رژیم په چکوسلوواکیا کې د پخوانی سفیر ببرک کارمل د وژلو لپاره یو ډله وګمارله. د هغه وخت چکوسلوواکیا چارواکو د نوموړي او کورنۍ د ژغورلو لپاره د ختیځ جرمني له پولیسو سره نږدې په یو ځنګلي سیمه کې ورته کور ورکړ. د چکوسلوواکیا د پخوانی استخباراتي پولیسو په ډاګه شوي 320 پاڼې اسناد په لومړي ځل د کارمل د پټ ژوند کیسه کوي. د چک جمهوریت حکومت د هغه وخت پټ اسناد اوس په ډاګه کړی. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګلی کې پر 1990 زیږیز کال چې د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند کودتا وکړه نو تر هغه څو میاشتې وروسته په جولای کې ببرک کارمل چکوسلوواکیا ته د سفیر په توګه واستاوه. د خلق ډیموکراټیک ګوند اصلا د دوو چپیو سیاسي ډلو ائتلاف و چې یو یې پرچم او بل یې خلق نومېده. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ وایي د هغه مهال ولسمشر نور محمد ترکی د پرچم ډلې سلګونه غړي او ملاتړي ووژل او مخکخه مشرانې بهر هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول. کارمل د پرچم ډلې مشر وو. د چې د چکوسلوواکیا پلازمینې پراګ ته د سفیر په توګه ورسید نو پر خلخیانو یې د کودتا پلان جوړ کړ خو کابل یې له ارادې خبر شو او په سپتمبر کې هغه له دندې لرې کړ او هیواد ته ورغوښت. دا هغه وخت د چکوسلوواکیا د پټو پولیسو اسناد ښیي چې کارمل چارواکو ته ویل ژوند یې په خطر کې دی او که افغانستان ته ولاړ نو ښایي ووژل شي. له چکوسلوواک چارواکو څخه د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنې هغوی په مشکل کې واچول ځکه چې چکوسلوواکیا خپله د پخواني شوروي اتحاد تر اغېز لاندې کمیونیست او د ترکی حکومت ملاتړی هیواد و. اسناد ښیي چې د چکوسلوواکیا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال دوشان سپاچل په پراګ کې د شوروي اتحاد په سفارت کې د نوویکوف په نوم له یوه ډیپلوماټ سره ولیدل او مسکو چې ورته مثبته اشاره ورکړه نو حکومت کارمل او کورنۍ ته پناه ورکړه. چکوسلوواکیا هغه مهال ترکی ته درواغ وویل چې کارمل د زړه په رنځ اخته دی او اوږدې درملنې ته اړتیا لري نو ځکه یې غوښتنه نشوره دولی. په کابل کې چک سفیر چې ترکی ته دا خبره وکړه نو هغه وویل د کارمل ناروغي جالي ده او باید کابل ته ستون شي ځکه چې د ګرفتارۍ امر یې صادر شوی. اسناد ښیي چې د سپتمبر په پای کې چکوسلوواک چارواکو کارمل د هغه ښځه او څلور بچي له پراګ شاوخوا 160 کیلومتره لرې کراسلیڅې ښار ته ورسول چې غریزه او ځنګلي سیمه ده. حکومت استخباراتي پولیسو ته دنده وسپارل چې حفاظت یې وکړي او پر کارمل نظر وساتي. د 1990 زیږیز کال د جنوري پټ اسناد ښیي چې له کابله ښایي درې کسان چکوسلوواکیا ته لیږدول شوي ول چې د کارمل د اوسېدو ځای معلوم کړي او وی وژني. په اسنادو کې راغلي چې کابل په چکوسلوواکیا کې نوی افغان سفیر هم ښایي خبر کړی و او ورته یې د استول شویو کسانو د مالي او نور ملاتړ ویلي ول. اسناد وایي د کارمل وژلو لپاره کسان د زده کوونکو کاروباریانو او سیلانیانو په توګه ورغلي ول. د چکوسلوواکیا استخباراتي پولیسو ته په هیواد کې د ټولو افغانانو د معلوماتو غونډولو، هیواد ته د ورتلونکو افغانانو د څارلو او د کارمل د کور د امنیت ټینګولو دنده وسپارل شوه. اسناد ښیي چې څو ورځې وروسته استخباراتي پولیسو د کارمل د مشکوکو وژونکو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په هغوی کې یو کلکاني نومېده چې له اسنادو سره سم شاوخوا 40 کلن لوړ غنمرنګی سړی و چې تور ویښته یې لرل او بد برخورد به یې کاوه. په دې موده کې کارمل له کراسلی څخه یو بل کلي ته او بیا وروسته بلې سیمې ته انتقال شو. روسیه مورخ او تحقیقاتی خبریال ولادیمیر سنیګیریوف وای تر هغه وخت د کارمل درې مشکوک وژون کې خای وژل شوی ول. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه زیاتوي چې د 1990 زیږیز کال د دسمبر پر 28 شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او ببرک کارمل یې نوی ولسمشر کړ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
السلام
علیکم. 0020221 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه اعظمي ناورو.
د جماعت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پر لټن په شپږ ورځې دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زکونکو لپاره د احساس کارشی په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق له ویغون ته وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زکونکو سره مرسته کیږي. لکه څنګه چې شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې تر توسو ځوان د تاوان ورکول باوجود تشتونکو وژلې دي. لسم ټولګي د دې زده کوونکو حوصله مړی پرون د بلوچستان په قلعه عبدالله کې وموندل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفارتي ادارې لخوا د افغان سفیر وربلل د سفارتي آداب خلاف ګام بلل دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال رجوع سره په خبرو کې ومنل چې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال سره آیسای ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې ده. ریټرز او ای پی خبري اژانسونو ته یو ترک چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي عیواد یې پرون ونیول. امریکا د ایران له سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره پر نږدې تعلق لرونکو نه کسانو بندیزونه لګولي چې پکې د نوموړي د دفتر مشر د هغه یو زوی او د ایراني عدلي مشر هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې واشنگټن د ایراني ځواکونو مشر هم تر بندیزونو لاندې راوستي دي. قزاقستان، سودان، برازیل او یو شمېر نور هیوادونه تیر کال د انټرنیټي ازادي په حواله تر ټولو بدترین هیوادونه ګرځول شوی دي. واشنگټن کې میشتي د ازادي او جمهوریت د څار خپلواک ادارې فریډم هاوس نن د انټرنیټي ازادي په حواله خپل تازه رپورت خپور کړی چې په کې راغلي حکومتونه د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو څارنه او انتخابات کنټرولوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونی د خبرونې د مشال ریډیو مجلې. د مشال ریډیو مجلې په یو بل غنه کې نجیب عامر د باړی سیمې د یو خوږجبی شاعر درویش افریدی سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او ترڅنګ د رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د یو بل برخې ژباړه هم اوریدلی شي. نو راځي چې وورو د مشال ریډیو مجله.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله په یو بل غنه کې د نجیب عامر سلامونه ومنه. د زلمو په خبرونه کې د باړی سیمې د یو خوږجبی شاعر درویش افریدی سره دغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او ترڅنګ یې د رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د یو بل برخې ژباړه هم اوریدل شي. درویش افریدی د باړی سیمې د یاد وړ شاعر دی. هغه په خپل سیمه کې د خیرخوا ادبي جرګې غړی دی او د ځینو نورو فرهنګیانو سره په ګډه ادبي هلې ځلې کوي. د نوموړي سو شعري ټولګې چاپ شوي دي او اوس هم شاعري کوي او روي او خپروي. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
مننه نجیب عامر صاحب، تاسو مننه او د مسال رادیو مننه چې موږ ته موقع راکړه. ما نوم مراد دی او کلمه نوم د دریو څخه دی. په کال 1903 کې په باڑا کې جوړې کې د ګلاب تیر اپریدی سره په دغه یم په کام اپریدی کم برخیل او په تپو ونګرې نظر به خیل یم. تعلیم میں دا گورنمنٹ ہائی اسکول جان خان کلینا تر لسم طولگی پورے حاصل کرے. ورسرا میں دا گن و عالمان و صاحبان و نامزادی علوم ہم تر سہادا حاصل کری. شعر و شاعری میں دیر زمان سنتوب دا دور نہ شروع کرے گا. آغا وقت یہ تو بارہ کے بالکل مددی سو گئے نو کہ شاعران ملگری بے ریاض اپریدی کم کی اوخت شاعر دے گا آغا پر دکان کے رغون دے جو
غیر رسمی مشاعره دې کولې.
تاسو د باړې د شاعرانو او د غوی د شاعرې په اړه کزمون اولیدونکو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د دوی ونډه سمره د پښتو ادب کې د دغې سیمې شاعرانو سمره کار کړی دی؟
بالکل، نو باړې سیمې خو په کلاسیک په لرغونی ادب کې هم برخه سره، لکه د کلندر اپریدی غوندې یو ستر شاعر زمونږ په خاندان کې تیر شوی، دا غینا علاوه چې دی جدران منتظر سی جگر اپریدی سی یو ډیر نامور شاعر، امیر محمد سار سی یو ډیر نامور شاعر تیر شوی، دا غینا علاوه نورم من سبا کو سنگونو لا صاحب حضرت اسلام کے باوی شاعران او په باغ لکه په بالا کې مخ کې دمر ادبی تنظیمونه نو په باقاعده توګه مونږ په کال 1922 کې د خیرخوا پښتو ادبي جرګې بنیاد کېښودو. په دې جرګه کې زه په ګڼو عهدو پاتې شوی یم، خو د کال 1996 نه تر اوسه جرګې متصفیقه شوی یم. دې جرګې 11 کتابونه چاپ کړي او په سرونو نه جوستنو نه زیاتې میاشتنې غونډې یې کړي چې پکې تنظیمونه تسکینه هم وي. ورسره ورسره دې جرګې د مشرانو شاعرانو په دوه نوم د درناوي د سورین منځلي او د وفات شویو شاعرانو په یاد کې هم سره سره دستورې کړي وي. همدغسې کتابونو د مخکتونو دستورې هم کړي وي.
صحیح. او دغه خیرخوا ادبی جرګه چې دا تاسو چې په 1992 کال کې د دې بنسټ خودل شو، د غړو تعداد یا وخت په وخت زیاتیږي، اوس څومره دي؟ په هغه شروع کې څومره کسان ورسره ملګري وو؟ زما مطلب دا دی چې د علم دغه رڼاګانې چې دي دا خورېږي، په خلکو باندې تاثیر څه دی؟ نوي شاعران مخې ته راځي؟
د باړې د شاعرانو تعداد دومره زیات شوی چې یوه جرګه یا یوه غونډه د هغې لپاره کافي نه ده، بلکې دلته 5 غونډې په وجود کې راغلي. خو دا ټولې غونډې خیرخوا پښتو ادبي جرګه ادبي جرګو مور ګڼي، ځکه چې دا څومره زلمي راپیدا شوي نو د دغې جرګې په برکت سره او په واسطه سره منتظر اوس موجوده وخت کې پروفیسر داستر اسلم تاثیر کې د دې جرګې سرپرست دی، ریاض اپریدی صدر دی، غلام اکبر اکبر یې نائب صدر دی، ابراهیم پریشان یې کشر سپیکر دی، مشر سپیکر یې شیر زمان صاحب د اطلاعات سپیکر دی، همدغه شیر محمد صاحب د خزانتي یې، همدغه سانه مجلس شامل لري او ډېر ګڼ ممبران لري چې له هغو تعداد د 500
غړو نه اوسم زیات دی. صحیح. تاسو باندې خپل د دې جرګې غیر څومره دی؟ که تاسو د دې جرګې غړي نه وای نو بیا به هم په ادبي دنیا کې همدومره پیژنګلوي تاسو درلوده؟
حقیقت خبره یې نو زه خو بالکل د ماشومتوب نه دې جرګې سره وابسته یم، او یقینا چې دا دومره استادانو سره ما ناسته پاسته نه وای شوې نو دومره زده کړه یعنی امکان نه و. د هغې نه علاوه مونږ په هر نړۍ سره یا د نورو پښتونخوا سره هم متعارف کړي دي، جرګې تفصیلي مچاپ کړي او مونږ په ځوان خو زه خو په دې جرګه کې شاګرد هم پاتې شوی یم، او انشاءالله کې ډېرو شاګردانو اوس استاد هم پاتې شوی یم، ډېر شاګردانو.
صحیح. صحیح. همداسې په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. درویش افریدی صاحب، که دره ته ووایي چې څه مو چاپ کړي تر اوسه، څو کتابونه دي؟ دا د شعر دي، د نثر دي، څه دي؟
جی بالکل، ما خو په صاف توګه درې کتابونه لرم چې په هغې کې ما وړم. دې کتاب د بیدیا شوی شعري مجموعه ده چې په کال 2021 کتاب دی، همدغسې په نظم او نثر مستمل یو بل کتاب درنی سکې مؤلف یم. په دې کتاب کې مې هغه مضامین او نظمونه راغونډ کړي دي چې مرحوم غازی خان فخر خیبر کې
او مرحوم جدران منتظر کی پجوان لکھی ہوئی ذخیرہ لرم کہ بخصوصی تو گا میں غزل لکھلا ہے غزل میں علاوہ میں نظموں ہم لکھلی ہے اور لکھی افتاب میں ہم لکھا چاربیت و سندر میں ہم لکھلی ہے و نصر کے میں ہم پسور تو افتانو تا بازمائی کرے گا تو جرگی غند و دکترور و دادون ہم لکھلی ہے دین علاوہ دیر و شاعران و کتابون میں شیری لکھلی ہے کی باقی میں لکھلی ہے
صحیح او تاسو ذکر وکړو چې شاعری مو کړې ده او په شاعری کې تاسو غزل مزیت لیکلې او د خاطر رنگین غزل ته حیرانی غم گینه خړ خیبر کې څه دی بیل خاورو تاسو د غزل موضوعات څه دی د خیبر د شاعرانو اکثره چې مالوستي رومانوي شاعری وي خوګه پسته شاعری وي او تاسو د شاعری په باره کې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي موضوعات څه دی تاسو د غزل
جی بالکل مدعا ہو ابتدائی شاعری کو شاعری تھا پس یا بیا جزون مختلف مضامین جزون سرا تڑلی یا دے حالات ہو یا دے دے ماحول یا دے نقصی پان کو نفسیات کہنا شاعری رنگون اپنی منڈائی کی ماں شاعری جبنا ہو کیا
صحیح او تاسو مخکې د باړې د شاعرانو ذکر خو کو داسې اورال تاسو د خیبر ادب ته څنګه ګوري د خیبر د شاعرانو کارونو ته تاسو څنګه ګوري یوازې د باړې نه د ټولې سیمې د خیبر درې
نو ان شاء الله چې خیبر ټول ادب ډېر زرخیز دی او ډېر ژوندۍ دی دا خو یو د حمزه بابا رحمت الله علیه د تیز برکت دی چې دلته ادب بالکل بدغلی او راپیدا شوي شاعرانو دا غینا پس که خاطر افریدی صاحب ساده او رنگین شاعری په دې ظلمو ډېر اثر کړی نو هر دویم کس شاعر دی او اندغه شان په لاندې کوتل وړ دي چې حمزه د بزرګا خبر لوی د بزرګا خبر د بزرګا دا په څه درځي انتا کار کوي وند کوي مونږ ورګي په اړه کوم سرانو کوي چې اور سرانو ورګي اندغه کې په جمرود تحصیل کې هم جمرود د دې لیکوال باقاعده میاستانه غونډې کوي په هغه کې هم څه مولیت کوي همدغه کې د ملاګورو سیمې ملاګوري ادبي ستوري ادبي جرګال ته کار کوي خیبر خو په هر سیمه کې ادبي سرګرمې ډېرې په زور و شور کې او ډېرې په سرګرم دي
صحیح تاسو د زنو هغو شاعرانو نمونه واخیسته چې په پښتو شاعرۍ کې لوی ستنې ګڼل کېږي د حمزه شینواري شاعری د خاطر افریدی د خیبر افریدی د لالزاده ناظر شینواري صاحب دغه شاعرانو چې نه یوازې د خیبر شاعرانو بلکې د لرې برې پښتونخوا خلکو د دوی شاعری ډیره زر ترلاسه کړه اثر یې وکړو د دوی خپل اغیز دی او په پښتو ادب کې د دوی ډیره لویه ونډه ده اوس چې کوم شاعران د خیبر دره کې چې هر سیمه کې دي دوی شاعری کوي خو شاعران به وي خو دې حد ته ونه رسېدل د دې څه وجه کېدی شي مونږ د حمزه بابا یا د نور نومونه چې ما واخیسته د دې پای بل شاعر بیا هلته مونږ ونه موندو
نو د دې خو بنیادي وجه دا ده چې اوس شاعران سهل پسند شوي دي او اساني خوښوي په شاعرۍ کې او د شاعري خو غزل خو د ما او شعرې او تصفیات او شعرات او کنایات او غواړي نو اوسانی شاعران په علمي لحاظ سره کمزوري دي ان شاء الله چې ښه ښه شاعران د ښه معیار شاعران هم په کې شته خو تعداد ډېر زیات دی نو واقعي چې بالکل داسې د کم معیار شاعران هم په کې شته نور د خیبر هم هغه د غزل درنوالی یا د هغه الفاظ هغه په خپل ځای مسلم دي اوس هم د خیبر په دره کې ډېر ښه ښه غزلګو شاعران شاعر
جوندی لکا فیروز او سر سے یا رسین ساحل سے بریاز اپریدے سے اسلم تاثیر سے اندغا سے کندہار اپریدے سے محمد اپریدے سے جو بڑے پسیمہ کے ندہ خطا رنگ سا رہی وقت و وقت ابراہیم پریشان سے
بالکل استاد اپدا کو شاعرانو کې یو درویش افریدی صاحب هم د چنن په مشال رډیو مجله کې سره مون خبرې کو افریدی صاحب نو خوان به کی چې تاسو نه تاسو شاعری و ورو او دا وردون کې به هم په تمای چې درویش صاحب کلام و ورې نو ک سور تا و ورو خوان به کی
بالکل نو مونږ هم خپل سبا زمای کو یو غزل مطلار
ده چې ارشاد
دا سې بریخ مخ د یار لتفسد نه دا سبریخ مخ د یار لکه سپوږمۍ او خري رڼا یې سپین رخسار لکه سپوږمۍ او ستا د حسن چې تابع شو من مرمخ یا زه د کرمه حسندار لکه سپوږمۍ خو خپل ښایست خپله ځواني را پورې اور شوه خپل ښایست خپله ځواني را پورې اور شوه او شوم په زړه باندې داغدار لکه سپوږمۍ او کله زنتو کې مخ پټ تل اختیار کړی کله زنتو کې مخ پټ تل اختیار کړی او مسیزونه کې نجار لکه سپوږمۍ او شپه ورځ د خپل منزل په لور یون کړم شپه ورځ د خپل منزل په لور یون کړم او ما هم نه کړو قرار لکه سپوږمۍ او لا ادب ورته نیغ ورتللی نه شم لا دب ورته نیغ ورتللی نه شم او په ملا خم ورځم په لار لکه سپوږمۍ په وخت په وخت کې نری کېږي او سربېږي وخت په وخت کې نری کېږي او سربېږي او داسې څمه کې بیمار لکه سپوږمۍ خو یو قدم نه شوه په لاره پښه نیولې یو قدم نه شوه په لاره پښه نیولې او تا ته نه کړې انتظار لکه سپوږمۍ اور اتے دی دند سے تو بام رکھی جی راتے دی دند سے تو بام رکھی جی اور اس کے نمر اختیار لکھ سکنے او قدرویش تم لیوانے دے لار نیم قدرویش تم لیوانے دے لار نیم او کہ جنم خپل مدار لکھ سکنے
واہ واہ داسې ماحول مو جوړ کو زه مو کلي ته به وتلم د غرونو خوا ته ورشوګانو ته سپوږمۍ مې پکې ولیدله نظاره مې وکړله خوند یې وکړو نو که ممکن وي یو بل غزل هم راته ووایې اوس نو د شعر ماحول جوړ شو غواړو چې اورېدونکي په همدې کیف کې پاتې شي یو بل غزل هم ورته ووایې
یار کسی سمون پا ما تل کئی و بیا هم ور تزلم دعا تل کئی
تل کئی
او سا دیش پتیخ تی زخمی شیدی سا دیش پتیخ تی زخمی شیدی و نروی جی بیا تا دوا تل کئی او سرگی چی مریکلی تی جوانده اکرم سرگی چی مریکلی تی جوانده اکرم و خبری تی دغا دا تل کئی
واہ
او چاته یو زلی ور خندلی چاته یو زلی ور خندلی هاغه ور تکی به جنا تل کوي او هیڅ څوک مې د سپیو مرد اورږي هیڅ څوک مې د سپیو مرد اورږي او زار یې لسی مخ رڼا تل کوي او پسنګ آسمای چې نغم نکړي پسنګ آسمای چې نغم نکړي او غم خو با آسنا آسنا تل کوي او جوړونه شي تور مهر په ولګي جوړونه شي تور مهر په ولګي او نکړي چې توبه او ګنا تل کوي او په حقیقت کې د دې دنیا په حقیقت کې د دې دنیا غم هغه د دې دنیا تل کوي او ګور درویشا لیونی سلو تا تور زم سودا تل کوي
دا و خوږ ژبې شاعر درویش افریدی چې تاسو خبرې هم واوریدي او شاعري هم در واوروله. اوریدونکو راتلونکي اونۍ بعد افغانستان د ننګرهار د یو ځوان شاعر جعفر الماس مرکه واوري، هغه خیسته ترنم هم کوي. دا خیسته آواز د جعفر الماس ته چې راتلونکي اونۍ به مرکه در واورو. اوس د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړې تاسو پام را ګرځول غواړم. دغه دا کتاب د نړۍ په معتبرو ژبو کې ژباړل شوی او په اول ځل درته موږ په مجله کې په پښتو ژبه هم وړاندې کوو. په تیرو غنو کې تاسو اوریدل چې رسول حمزه توف د خپلې سیمې د افغانستان په اړه یو کتاب لیکل غواړي. هغه په خپلو مثالونو کیسو خبره کوي چې کتاب به څنګه وي، موضوع به څه وي او نوم به پرې څه کړي. هم دې لړۍ ته ادامه ورکوو. تاسو د یوې بلې برخې د ژباړې اورېدو ته رابولو چې په ختمېدو سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. د خپلې کتابچې نه د کسلاوت په نوم د یو روغتون په یو خونه کې دوه کسان اوسیږي. یو زیم او بل د ازبک قوم سره تړاو لري. سهار مهال د رڼا او په ماخام کې د شفق د خورېدو پر مهال د خونی له کړکۍ څخه مخامخ د البرز د غره دوه سوکې ښکاري. زه داسې ګڼم لکه دا دوه سوکې چې د شامل د هغو مریدانو دوه کل شوي سارونه وي چې په منډه کې ژوبل شوي دي. خو زما ملګری یو ناڅاپه وایي، د دغو دوه سوکو په لیدو ماته د بخارا هغه سپینګیرې را یادیږي چې د سر ویښتان ټول سپین شوي دي. داسې ښکاري چې د هغه په لاس کې د پولاو دوه غورې دي چې هغه چا توړي لګیا دي. خو بیا هغه په مخامخ دره کې د ښایسته سهار په لیدو په خیال کې ورک شوی او پر ځای ولاړ پاتې دی. د خپلې کتابچې څخه کلکتې ته د سیل پر مهال زه د رابیندرناټ ټیګور کور ته هم ورغلم. مال ته د یوې داسې مرغۍ عکس هم ولیدلو چې له سره په نړۍ کې نشته. دغه مرغۍ ده چې د ټیګور په اروا کې دننه یې زوکړه کړې ده. دغه مرغۍ نړۍ هماغومره ده. دا د ټیګور د تخیل د ځواک کرشمه ده. خو که هغه په نړۍ کې مرغۍ نه وای لیدلې نو باور وکړئ چې هغه به کله هم داسې د یوې نادرې مرغۍ پر تخلیقولو بریالی شوی نه وای. له ما سره هم یوه نادره مرغۍ ده، دا زما داغستان دی. نو ښه خبره به دا وي چې زه پرې زما داغستان نوم کیږدم. دا د دې لپاره نه چې ګینې زه د دې مالک یم، بلکې د دې لپاره چې زما په ذهن کې چې د داغستان کوم تصور دی هغه له نورو جدا دی. نو اوس بس دا خبره فیصله شوه چې د کتاب پر تندی به زما داغستان لیکل کیږي. د یوې شېبې لپاره د وزیرانو په مجلس کې خاموشي خوره شوه او داسې ښکاري لکه څوک چې سه اعتراض نه لري. خو یو ناڅاپه یو بل وزیر راپاسیږي او پر دریز خبرو ته ځي. زما داغستان، زما سندونه، زما غرونه، دا اصطلاحګانې استعمالول ښایي ډیره بده خبره نه وي، خو دا ټولې د ځوانۍ د ورځو خبرې دي، د محصلۍ د دورې خبرې دي چې کله د یو بل سره یو ځای اوسېدل خوند کوي. خو بیا وروسته سړی د یوې جلا خونې د لرل ورمان کوي، بلکې یو جلا کور غواړي چې هغه ورته خپل کور وایي. همدومره نه، بلکې دا هم وي چې سړی د یو نغري ارمان هم کوي، او دا ارمان یې هم وي چې پر هغه نغري د اور بلولو وس هم ولري. همدارنګه کله چې وایو دا زما زانګو ده، نو بیا پکار ده چې په دې زانګو کې کوم ماشوم هم وي. همدارنګه یوازې زما داغستان ویل هم کفایت نه کوي، د دې لفظونو شاته د کوم خیال وجود هم ضروري وي. زموږ د ملي شاعر سلیمان استالیکی له پوهې تاسو ټول خبرې. زه چې کومه خبره کوم سلیمان ترې پوره خبرو، هغه ویلیو نزل لزغین شاعریم نه داغستانه او نه قفقازه زه د شوروی اتحاد شاعریم زه د ټولې ویډیو پراخه زمکه مالکم د خبر سپینګری او خيار شاعر سلیمان کړي و خو یو ته چې بس په دې پسې د راخستې ده چې دا زما کله ده دا زما غر ده دا زما داغستان ده ته به وای چې ستان نړۍ تر داغستان محدود ده له هماغه ځای ستان نړۍ شروع کیږي او حمل ته ختمیږي زستا له خوا په وړاندې شوی نوم کې همدا یو خامی وینم تا یو سینه جوړه کړې خو پاغې کې د درزیدون کې زړه هیر کړی دی دو سترګې دې جوړې کړې خو په هغو کې د بصیرت نه دی اچولې او هغه سترګې مړې مړې محسوسېږي په هغو او د انګورو په دوو دانو کې هیڅ فرق نه ښکارېږي هغه مشر خپل له استعارو او تشبیهاتو ډکه وینا ختمه کړه او له سټیجه په داسې حال کې کوز شو چې د لیکلو کاغذونو یو بنډل هم په ترخ کې نیولی او چې د پکې د لویو لویو کتابونو نه خبرې لیکلې وې هغه په خپل ځای آرامه کیناست هغه یو ځل دې خوا خوا وکتل تا به وی چې وایي دغه خبره روستۍ ده او لکه د عدالت د پرېکړې څوک یې نشي چیلنج کولی خو په همدې وخت کې د کانفرنس یو بل غړی سټیج خواته روان شو هغه له ژوند د ډک او خندرو یا معلومېده د نورو ګډونوالو پرتله هغه ځوان هم د هغه وینا له نورو ځکه بدله وه چې په شعرې خبرې شروع کړې هغه وویل که څوک ناس وي نو دا به څنګه پته لګي چې پښې کږې دي که یو څوک ویده وي نو چاته به ګینی څه پته لګي چې هغه ړوند دی که څوک ډوډۍ خوري نو دا به څنګه پته لګي چې هغه زړور دی که بې زړه او که څوک چوپ ناس وي نو څه پته لګي د هغه زړه به هم خالي وي بیا هغه خپلې وینا ته ادامه ورکړه وی ویل زه اوس دا خبره کول غواړم چې د یو خیال شتون ډیر اړین دی او په ځانګړي ډول د داسې خیال چې اوس ورته زما د ملګري په خپله وینا کې اشاره وکړه خو کله کله داسې هم کیږي چې د خلکو په ذهنونو کې یوازې د خیالونو پریمانی نه وي هلته د نظریو پریمانی هم وي او دا پریمانی د خیال لپاره توانی هم ثابتېدای شي د کتاب نوم د پاپا خولی پسې پښتنه دا ده چې سر اهمیت لري که خولی زه په دې لړ کې تاسو ته د دریو ښکاریانو کیسه کوم چې هغوی څنګه د یوه لیوه د نیولو لپاره ورغلي ول د ښکاري پر سر سر وو هم کنه درې واړو ښکاریانو ته معلومه شوه چې د کلي سره نږدې په یوه غار کې یو لیوه لیدل شو درې واړو پرېکړه وکړه چې هغه باید ونیسي او ویې وژني د دې کار لپاره چې هغوی کومې طریقې وازمویلې په اړه یې په کلي کې زیاتې کیسې مشهورې دي زه درته هغه کیسه وایم چې ما په ورکوټوالي کې اورېدلې وه لیوه د ښکاریانو نه د ځان د ژغورلو په موخه غار ته ننوت او هلته کیناست غار ته د ننوتلو لپاره یوازې یوه لاره وه او هغه ډېره تنګه وه بس همدومره ممکنه وه چې یوه سړی سر ننویستلی وای ښکاریان د غار څنډو ته پټ کیناستل او د ټوپکو شپېلۍ د غار د تنګ سوري خولې ته ونی او انتظار کاوه چې لیوه به د باندې راوځي خو لیوه کم عقل نه و هغه په آرام په خپل غار کې ناست و آرام یې کاوه اوس داسې حال و چې ماتې به دا هغه وه چې زغم یې اول ختمېده اخر یو ښکاري له دې انتظار ستړی شو او وی پته یې له چې غار ته ننوځي او لیوه بهر راوباسي ښکاري د غار خولې ته نږدې شو او سر یې دننه کړ دغه ملګری په انتظار او سوچ کاوه چې ولې ملګری نه مخکې ځي نه په وروستو راځي د انتظار هم یو حد وي هغوی پرېکړه وکړه چې خپل ملګری به له غاره راوباسي کله یې چې هغه په راښکلو بهر راوویست نو ویلیدل چې سر یې نشته اوس هغو دواړو ښکاریانو د غار په غاړه په دې خبره بحث شروع کړ چې درې ملګري سر لرلو هم کنه هغه یو یې وویل زه ګڼم چې سر یې وو هغه بل ویل دا کېدی نشي چې هغه د سر ولري اخر هغوی دواړو بې سره جسد کلي ته ویوړو او خلکو ته یې غمجنه کیسه واوروله یو مشر سړي وویل هغه چې د لیوه په غار کې د سر نه نویستلو پرېکړه وکړه نو زه داسې ګڼم چې هغه څه موده مخکې خپل سر بایللی و یا دا هم کېدای شي چې له ماشومتوبه به یې سر نه درلودلو خلکو فکر وکړو چې د دې پوښتنې ښه ځواب د هغه تن کونډه ورکولی شي خزه ویل ز څنګه ویل شم چې هغه سر لار کنه زه خام دومره گواهی ور کول شم چې هغه به هر کال ځان له یو پاپاخ خولی اخیسته. نور بیا د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
M A S H A A L
R A D I O